Кейт Сахар Мессель, خبرونه کې ځینی راپورونه هم خبرو او ریچې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای په افغانستان کې د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره باید په تاوتریخوالي کې سمدستي کموالی راسي. امریکا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له نورو غړو سره د هغه پریکړه لیک د مسودې په اړه بحثونه پیل کړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه تاییدوي. په پام کې ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آیرلند له لوبډلې سره مسابقه وکړي. په ایران کې ټولې تعلیمي مؤسسې د کورونا وایرس د شرایط له کبله وتړل شوې. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له نورو غړو سره د هغه پریکړه لیک د مسودې په اړه بحثونه پیل کړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه تاییدوي. فرانس پریس خبری اژانس چې د دې پریکړه لیک د مسودې متن تر لاسه کړی وایي چې د دغه پریکړه لیک د مسودې لمخې امنیت شورا د دې موافقې هرکلی کوي. په مسوده کې له ټولو هیوادونو په تیره له سیمه ییزو لوبغاړو غوښتل شوي چې د سولې د یوې دوامدارې او هر اړخیزې موافقې لپاره د بریالیو خبرو د پرمختګ ملاتړ وکړي. د پریکړه لیک په مسوده کې پر افغان حکومت د فشار یادونه هم شوې ده څو دایمي او هر اړخیز اوربند ته د رسیدو لپاره له طالبانو سره خبرې وکړي. د فرانس پریس د راپور له مخې د پریکړه لیک په مسوده کې هم درز راغلی چې امنیت شورا به د بین الافغاني خبرو له پیلېدو وروسته پر هغو بندیزونو بیا کتنه وکړي چې له 2011 د کال راهیسې د طالبانو پر افرادو او ډلو لګول شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د طالبانو افراطي وسلولو ته د جنګیالیو خطاب وکړ. ډونالډ ټرمپ وویل د طالبانو د افراطي ډلې مشر ته د خپلو وسلولو د سختو حملو د ختمولو لپاره یو ستونزمن کار ورته رغړی دی. ولسمشر ټرمپ دا خبرې پرون د فاکس نیوز تلویزیوني شبکې د پښتنو او ځوابونو په یو پروګرام کې وکړې. ولسمشر ټرمپ چې اشاره یې د طالبانو د قطر دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر ته وویل د رهبری دا موقف دومره آسان کار نه دی. د امریکا ولسمشر زیاته کړه په افغانستان کې ګڼې قبیلې سته چې طالبان پر هغوی د کنټرول موندلو لپاره له ستونزو سره مخامخ دي. ډونالډ ټرمپ له ملا عبدالغنی برادر سره تیره سیشن به ټلیفوني خبرې وکړې او بیا یې وویل چې دا خبرې ډېرې ښې وې. په پام کې ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آیرلند له لوبډلې سره د شل اوریزو لوبو د لړۍ لومړۍ مسابقه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ملي لوبډله لوبې ته ښه چمتو ده.
دغه لوبې لپاره افغان لوبغاړي پوره تیاری لري او دا لوبې د افغانستان په قربتوب ترسره کیږي. یاد لوبې د دواړو هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي. دا نړیوالې لوبې دي او دواړو لوبډلو لپاره په نړیواله کچه خورا ارزښت لري.
د افغانستان او آیرلند لوبډلې به د لوبو په دې لړۍ کې چې د هند د ګریټر نویدا په سټیډیوم کې په پام کې دي درې شلاوره مسابقې وکړي. نننۍ لوبه د افغانستان پر وخت ماپښین پر یوه بجه پیلېږي. په ایران کې ټولې تعلیمي مؤسسې د کورونا وایرس د شرایط له بیرې تړل شوي او د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره نوي تدابیر سنجول شوي دي. د ایران د روغتیا وزیر سعید نمکی پرون پنجشنبه وویل چې ټول ښوونځي او پوهنتونونه به د روان هجري لمریز کال تر پایله تړلي وي او همداراز د لویو ښارونو ترمنځ د تګ راتګ د محدودولو په هدف به د لویو لارو په اوږدو کې د تلاشۍ پوستې جوړیږي. نمکی په یو ټلویزیونی وینا کې وویل چې خلک دې سفر نه کوي او په کورونی کې دې پاتې سي او د حکومت خبرداري ته دې په جدي سترګه وګوري. دا تدابیر په داسل کې نیول کېږي چې په ایران کې د کووید 19 ناروغي لکبل چې سرچینه یې کورونا وایرس دی د مړو شمیر پرون 102 کسانو ته ورسید او د تایید شویو ناروغانو شمیر له 3500 اوښتی دی. لبل خو د ایران د ګاونډي هیواد عراق د روغتیا وزارت پرون په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د 2 کسانو مړینه تایید کړه. د سوریې د بشري حقوقو یو څارونکو ډله او فعالان وایي چې په ادلب ولایت کې د اوربند تر چنګېدو وروسته وضعیت نسبتا آرام دی. دغه اوربند چې د ترکیې او روسیې د ولسمشرانو په منځګړیتوب اوربند موافقه شوی له تېر شپې نافذ شوی دی. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو د څار ادارې نن سهار وویل د ادلب پر زیاتو سنگرونو نسبی کراري حاکمه ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په مسکو کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره تر شپږ ساعته خبرو وروسته اعلان وکړ چې دوی د سوریې په ادلب کې پر اوربند موافقه کړې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون له ولسمشر پوتین سره تر خبرو وروسته وویل. د دې په اړه زموږ کتنه خورا زیات اهمیت لري. په حقیقت کې په دې سیمه کې وضعیت ډیر زیات کړکېچن دی. پوهیږم چې د نړیوالو سترګې موږ ته دي. د روسیې ولسمشر هیله ښوولې چې دغه تازه موافقه به په ادلب کې د شخړو پای ته رسېدو ته زمینه برابره کړي. او د ماساچوست ایالت سناتورې الیزابت وارن پرون د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون لپاره په ډیموکرات ګوند کې دننه خپل کمپاین پای ته ورسوه او په دې توګه له دې وروسته به د سیالي د سناتور برنی ساندرز او پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن ترمنځ وي چې له دوی څخه به یو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره سیالي کوي. دا اعلان وروسته له هغې کړي چې میرمن وارن په اتلسو ایالتونو کې چې تر دې دمه د کاندیدانو د غوره کولو لپاره مقدماتي رایې پکې اخیستل سوي په یوه کې هم تر پنځمې د لوړې درجې په ګټلو بریالی نه سوه. نوموړی تر اوسه بل کوم کاندید نه دی تایید کړی. و اویا کلن بایدن د ډیموکرات ګوند منځلاري څانګې مشري کوي او اته اویا کلن ساندرز خپل ځان ډیموکرات سوسیالیست بولي. په افغانستان کې د سهار لس بجې او څه کم و دقیقې سوې د دې خپرونې ډېره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې سوي. خو اوس ځینې راپورونه راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د سولې بهیر د پرمختګ لپاره باید په تاوتریخوالي کې سمدستي کموالی راوستل سي. احمد تکل تفصیل لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د تاوتریخوالي پیل د منلو وړ نه دی. پومپیو پرون په واشنگتن کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د تاوتریخوالي د سمدستي کمیدو پر اړتیا ټینګار وکړ. هغه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې لاسلیک او د افغانستان او امریکا ترمنځ ګډه اعلامیه په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت بنسټ وباله او زیاته کړه چې د دې لارې په اوږدو کې به خنډونه خامخا وي.
We know that the road ahead will be difficult. We expected it. We were right.
زموږ په مخ کې پراته لار بستونزمنوي. موږ یې اټکل کړی وو او دا اټکل سم وو. په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د منلو وړ نه دي. تاوتریخوالی باید سمدستي راکم شي څو د سولې بهیر پر مخ ولاړ شي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبې په ورځ د طالبانو له مرستیال مشر ملا برادر سره په دې اړه مستقیمې خبرې وکړې. د تاوتریخوالي د کمیدو د غوښتنې تر څنګ موږ به همداراز پر ټولو اړخونو فشار ته دوام ورکړو چې له زور خودلو لاس واخلي او د بندیانو د خوشی کولو په اړه عملی خبرې پیل کړي. لدې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما هم د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې وه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له لاسلیک وروسته د هیواد په ځینو ولایتونو کې پر افغان ځواکونو د حملو د زیاتېدو راپورونه ورکړل شول. خو د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو یوه ویاند وویل چې د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د دفاع لپاره د طالبانو پر سنگرونو هوایي حمله کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د امنیتي ادارو چارواکي وایي چې طالبانو د اورکم په اونۍ کې او له هغه وروسته له خپلو ژمنو کار سرغړونه کړي او د ملکیانو او د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو پر ضد وسلوال فعالیتونه کړي دي. د ملي امنیت شورا پرون په یو بیان کې وویل چې په دې اړه د امنیتي سکتور د مشرتابه په پرونی غونډه کې بحث وشو. بیان زیاتوي چې افغان ځواکونه اوس هم په دفاعي حالت کې دي او د اړتیا په صورت کې به لازم اقدامات وکړي. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین لازادې رادیو سره په خبرو کې د طالبانو وسلوال بریدونه د توجیه وړ بلل او ویل
ځینې موارد شته چې د توافقنامې لمخې په هغه د اسلامي امارت مجاهدین برید کولای شي. ځکه مکمل اوربند نه دی خو بیا هم موږ لاس نیولی دی او په هماغه اندازه مو بریدونه نه دي کړي.
په افغانستان کې د سولې د راوستو په موافقه کې چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شو، راغلي دي چې بین الافغاني خبرې به د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ د مارچ په لسمه نیټه پیل شي. خو داسې ښکاري چې له یوې خوا د افغان حکومت د مرکچی پلاوي پر جوړښت موافقه نه ده شوې او له بلې خوا د بندیانو تبادلې د دې خبرو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. طالبان ټینګار کوي چې د خبرو له پیل مخکې باید د 15,000 طالب بندیانو او د افغان حکومت د 0 بندیانو تبادله وشي. خو ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې طالبان د بندیانو تبادله باید له حکومت سره د خبرو لپاره د یو شرط په توګه مطرح نکړي. ښاغلی غنی ویلی دی چې د بندیانو د خوشی کولو صلاحیت افغان حکومت لري او په دې اړه به په بین الافغاني خبرو کې بحث وشي. په افغانستان کې د ناټو جګپوړي ملکی استازی نیکولاس کی د چهارشنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د بندیانو خوشی کول د افغان حکومت کار دی، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل ټول اړخونه پوهیږي چې اوس د بندیانو د تبادلې وخت را رسیدلی دی.
ومردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د سولې بهیر د پرمختګ لپاره باید په تاوتریخوالي کې سمدستي کموالی راوستل سي. د احمد تکل په بل راپور کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د جنگي جنایتونو په اړه د جرمونو نړیوالې محکمې د تحقیقاتو مخه به ونیسي. د جرمونو نړیوالې محکمې یا ICC پرون په افغانستان کې د جنگي او بشري ضد جنایتونو د ادعاو په اړه چې د دې محکمې په وینا طالبانو، افغان حکومت او امریکایي پوځیانو کړي د څېړنو د پیل اجازه ورکړه.
متحد ایالاتو چې له پخوا راهیسې د جرمونو د نړیوالې محکمې ICC صلاحیت رد کړی او همکاري نه ورسره کوي، په افغانستان کې د جنگي جرایمو په اړه د تحقیقاتو د پایل پریکړه سمدستي غندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون پنجشنبه په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې د خبرو پر مهال ICC هغه غیر مسؤل سیاسي بنسټ وباله چې د ده په وینا غواړي ځان د یوه حقوقي بنسټ په بڼه وښیي. پومپیو وویل ICC دا پریکړه څو ورځې وروسته له هغه کوي چې متحدو ایالاتو د افغانستان لپاره داسې یوه تاریخي موافقه لاسلیک کړې چې په څو نسلونو کې د سولې لپاره یو بېساری فرصت رامنځته کوي. ښاغلی پومپیو زیاته کړه چې امریکا به د ICC د اجراتو د تطبیق مخه ونیسي. موږ داسې شواهد لرو چې ښایي د جرمونو نړیوالې محکمې ته د بهرنیو اړخونو لخوا د غلطو معلوماتو د ورکولو هڅې روانې دي. موږ به ټول لازم اقدامات وکړو څو دا خبره یقیني شي چې هیڅ امریکایي وګړی به د دې محکمې لخوا د دې لپاره چې له امریکا سره سیاسي دښمني وکړي نه نیول کېږي. د جرمونو د نړیوالې محکمې د استیناف د څانګې قاضیانو پرون د مارچ په 15 نیټه په افغانستان کې د بشریت پر ضد او د جنگي جنایاتو په اړه د تحقیقاتو د پیل اجازه ورکړه. ICC وایي دا جرایم طالبانو، افغان حکومت، د امریکا پوځ او بهرنیو استخباراتي فعالانو کړي دي. د ICC د استیناف محکمې 15 کسیز پلاوي د دې تحقیقاتو د پیل په اړه د ICC د لوی څارنوالي فاتو بنسودا هغه غوښتنه تایید کړه چې د 2019 کال په اپریل میاشت کې ځینې برخې رد شوې وي. د ICC د استیناف څانګې مشر قاضي پیوتر هوفمانسکي پرون د هالند په هاګ ښار کې په محکمه کې دننه په یو خبري غونډه کې د دې حکم متن ولوست. یو معقول او پر حقایقو ولاړ بنسټ شته څو په دې اړه تحقیقات وشي چې آیا دا جرایم شوي او کشوی نو د څېړنو په نتیجه کې موندل شوی احتمالي قضیه قضایي سیستم ته دننه شي، نو د استیناف محکمې قضایا پلاوي لازم وبلل چې د استیناف دا پریکړه چې موږ ته راجې شوې وه بیا پیل کړي او د قضایي پلاوي د موندنو پر بنسټ د تحقیقاتو پیل ته اجازه ورکړي. د ICC لوی څارنوالي فاتو بنسودا په افغانستان کې له لومړنیو تحقیقاتو وروسته چې څه باندې 10 کاله یې دوام وکړ د 2018 کال په اپریل میاشت کې له قاضیانو وغوښتل چې تر دې پراخو تحقیقاتو ته اجازه ورکړي. هغه ویلي وو د امریکا پوځ او استخباراتي ادارو په 2003 او 2004 کلونو کې په افغانستان او نورو ځایونو کې په جګړو کې نیول شوي بندیان شکنجه کړي دي، ناوړه چلند یې ورسره کړی، بې عزته کړي دي او جنسي تیری پرې کړی. نوموړی همداراز وایي چې طالبانو او نورو وسلوالو ډلو له 2009 کال راهیسې له 12,000 زیات ملکي افغانان وژلي چې په دې ډله کې 2,000 هدفي وژنې هم شاملې دي. د میرمن بنسودا په وینا د افغانستان امنیتي ځواکونه هم د حکومت په توقیف ځایونو کې د بندیانو په شکنجه تورن دي. د بشري حقونو مدافع ډلو د جرمونو د نړیوالې محکمې دا پریکړه ستایلې ده. د بشري حقونو د څار د ټولنې هیومن رایټس واچ د نړیوال عدالت د څانګې غړي پرمپریت سنگ وویل سره له دې چې د جرمونو د نړیوالې محکمې خپلواکي تر سخت فشار لاندې وه، خو د هغې پریکړه په افغانستان کې د شویو بې رحمانه جرایمو په اړه د تحقیقاتو د پایل لپاره یو زرغون څراغ دی. هغې زیاته کړه دا حکم د روانو او راتلونکو بېرحمیو عملانو ته هم دا پیغام رسوي چې له دوی سره به یوه ورځ عدالت کیږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د جرمونو د نړیوالې محکمې د پریکړې هرکلی کړی او دا یې د افغانستان په اوږده جګړه کې د شویو جنګي جرمونو پر مشکوکو عاملانو د عدالت د تطبیق په برخه کې یو مهم ګام بللی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو مجله په یو راپور پسې اوریدل سي. په هلمند ولایت کې پوڅکۍ یا مرخړی څنګه وده کوي؟ که څه هم کلونه کېږي چې د هلمند د کرنې ریاست له کروندګرو سره مرسته کوي چې د کوکنارو د کښت لپاره بدیل پیدا کړي، خو د پوڅکۍ یا مرخړیو بازار څه ډول دی؟ الیاس دایی راپور لري.
پوڅکۍ چې د صاحب مانه
مجتبا د نادلی په چانجیر کلی کې د مرخیړیو د کرل سوي تخم شاوخوا خاوره تازه کوي. دی که څه هم د نوو مرخیړیو او پوڅکیو سره ډیر بلد نه دی، خو د پخوانیو خاطرو او پوڅکیو د موسم او موندلو په اړه کیسې کوي.
پنځورو سپین سر به ویل چې پوڅکۍ چې کله تالنده وسي دا پیلبو د پسرلي په وخت کې دا راغورځي. نو موږ به همیشه چې کله کوچنیانو د دې پیدا کول هاو چې مزهداره شی دی.
د اوس زراعت د پوڅکۍ د رواجولو لپاره کار شروع کړی، دا د تیم کری څه پلان ورته لري؟ څه کوي؟
والله خو بس سخته مې د زراعت سره په همغږۍ په چې دوی موږ ته ویلي دي چې معنی موږ تاسو ته د پوڅکۍ د غدر کوو، وګورو چې دا څنګه کېږي. او ډېره لای دا شی دی، دلته په هلمند کې د پخوا څخه د پخواني خلک یې ګرده ښه پېژنیم، نو دوی موږ سره کولی شي چې دا رانیسي او په کرلو په دغه کې په رواجولو کې ښه پوره مرسته وکړي.
په هلمند او کندهار کې ورته پوڅکۍ، خو په ختیځ او مرکزي سیمو کې ورته مرخیړی او سمرک وایي. پخوا به د باران او تالندي یا راد وروسته د درختو په بیخونو کې پیدا کېدلې، خو اوس د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلین هڅه کوي رواج سي او ډیرو کروندګرو ته په اړه معلومات او امکانات برابر کړي. د دې ولایت د کرنې او مالداري د ریاست اړوند د پلان او پروګرامونو مسؤل رفیع الله کلام وایي مرخیړی یا پوڅکۍ ولې مهمې دي.
تیر کال د هلمند د کرنې ادارې لخوا په دې ولایت کې په ازمایشتي ډول باندې پوڅکۍ یا په انګلیسي کې چې مشروم ورته وایي د دې کرنې سرته رسولې و چې خوشبختانه تر دې مهاله پایلې مثبتې دي. موږ دغه نبات د دې لپاره چې د هلمند د اوبو خاورې او واسره توافق وازمایو موږ پایلو دا شوډلې د چ په دې ولایت کې د دې نبات نتیجه شته. په مجموع کې څخه استفاده چې د پاکسر خړو کې د دې څخه استفاده کیږي چې تقریبا ځینی خلک په دې خوشحالي چې دا لږ کالوري لرونکي خواړه دي، او دغه رقم موږ پاکسر ساحو کې په نور هوادونو کې دا د وزن د کموالي لپاره د دې څخه استفاده کیږي.
د کرنې د ریاست مسولین هڅه کوي په دې ډول د دې ولایت کروندګرو ته د دل په نوم نوې بوټۍ، تخمونه او میوه وړاندې کړي. د کرنې او مالداري ریاست کلونه کېږي چې د زعفرانو او الویرا ترڅنګ چې ویل کېږي د هلمند په خاوره کې ښه نتیجه ورکوي او نړیوال بازار هم لري، پر بیلابیلو بوټو د کروندګرو سره کار کوي څو د کوکنارو مخه ونیسي. مجتبا چې تازه په خپل باغ کې پوڅکۍ روزي وایي هیله لري چې ښه نتیجه ورکړي.
ونه یو خو پخوانی خیال او فکر ورته لرم چې دا د خلکو په خوا ډیر خوښ وي، او بل دا چې دا خپلې ولای دا شی دی، د ځوانان چې راځي په دا منظرو دا مې یو خاص دودیز به د غلري راځي پوڅکۍ وخورو نن داسې د غلري نو خیر دی، غواړو توکل پر خدای انشاءالله کامیاب بس.
پوڅکۍ یا سمارک چې په ډېره کمه موده کې وده کوي او خوراک ته آماده کېږي، په ځینو سیمو کې اومه هم خوړل کېږي. خو مرخیړی یا پوڅکۍ څه ډول کرل کېږي او وده کوي؟ رفیع الله کلام نه یوازې موږ ته د هغه د کرلو لارښوونه کوي، بلکې کروندګر تشویقوي چې پوڅکۍ هم د نورو نباتي بوټو او سبزیجاتو په ډول زده او روزل رواج کړي.
دغه کرنه چې کومه د دې صورت نیسی دا په قید هوا کې یا په شنو خونو کې یا په گرین هاوس کې د دې کرنه سرته رسیږي چې په مجموع کې دا په خاصو موادو کې د دې هغه کوم انسات چې دی هغه ځای په ځای کیږي او بیا وروسته هغه په واده او نمو باندې راځي او بالاخره دغه نبات چې کوم دی دا شین کیږي.
د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلینو وړاندې تر دې د کوکنارو دپاره د ښه بدیل په خاطر هنجه، الویرا، زعفران، کیله او بیلابیل نور نباتات او بوټي ازمویلي دي چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. که څه هم د هیواد په نور ولایتونو کې سته، خو په هلمند کې به اول ځل وي چې مرخیړي یا پوڅکۍ بازار ته راوځي او خلک یې د نرخ او پریمانه خوړلو سره اشنا کیږي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیویی مجله د نننۍ غنی اوریدو ته مو یو ځل بیا ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننۍ غنه مو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راښکلې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو په کندوز کې د کلالۍ په صنعت یو ځانګړی راپور برابر کړی.
د راستې رنګ فروشي کې فعلا رنګ فروشي اسی راسته بسته راستې کلالۍ بود، منو مو کلالۍ هم است، اما فعلا کې بګورین یک دکان هم نیست. به حساب
په هنر جاج کې نواز قائل او روزی خان شوق په کاکړۍ غاړو غږیږي.
بے پروا جانا نولاړ از ما ګرانې با، لچا غواړ از ما ګرانې با، لچا غواړ.
په فنکار برخه کې سندرغاړي معلم رضوان منور سره د هغه په فن او محلي موسیقي غږیدل یو. پزرپانه کې به لنډه کیسه صدرې واوري.
توري جامې په تن وي، پخې په اوبدل شوو جورابو پټې وي، دا رنګه جورابې مې مور هم اوبدلې.
او په ورېښمین خیال کې به ډکلمه شوی شعر واوري. هغه خار کې ځان ساتل سخت و، ځکه اندام اندام تر کلي راغلم، ډېر لاسونو سروم روړلم، ډېر بد نیتونه مې لیدلي راغلم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د پښتو ژبې د لا غښتلتیا، لیکنی سمون او پرمختګ لپاره په خوا په لره او بره پښتونخوا کې ځانګړي کانفرنسونه، سیمینارونه او ګډې غونډې جوړې شوې دي. د باړهګلۍ سیمینار او پریکړې د پښتو لیکدود په سمون کې نه هېرېدونکي او تر ډېره تلپاتې دي. په 1992 کال د سواد په باړهګلۍ کې ګڼې پریکړې وشوې چې ځینې عملي او ځینې د کاغذ پر مخ پاتې شوې. پښتو لیکدود سمون او یووالي ته اړتیا لري. دا چې پښتني سیمې اکثر وخت جګړې سنگرونه پاتې شوي، نو ځکه د پښتو ژبې پرمختګ هم کمرنګ دی. خو بیا هم د سیمې ژبو ته په کتو پښتو ژبې د پام وړ پرمختګ کړی. د پښتو لیکدود اوسنۍ ستونزه دا ده چې یو شمېر لیکوال په خپل ګړدود لیکوي، او همدا ده چې د بیلابیلو لهجو لیکوالانو په لیکدود کې توپیر راوسته. تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د لری او بری پښتونخوا لیکدود یو ډول شي، او دا چاره پښتو ژبه لا غښتلې او تلپاتې کولی شي. خو که چیرې لیکنۍ انارشي پیاوړې کیږي او لیکنۍ بیلوالی ورځ تر بلې زیاتېږي، نو داسې وخت راتلونکی دی چې د لری او بری پښتونخوا ګړدودونه سره دومره لریوالی پیدا کوي چې په ځانګړیو ژبو بدل شي. د پښتو لیکدود د سمون او یووالي په هیله نننۍ مجله پیلو. په پیل کې له همایون هیواد څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
په کندوز کې د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالې ورځې د راتلو په درشل کې مشاعره وشوه. د کندوز د ښځو چارو رئیس نصیبې هولکر د دې مشاعرې په پیل کې وویل چې ښځې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي او باید هغوی ته زیاته پاملرنه وشي. میرمن هولکر د دې ډول فرهنګي پروګرامونو د جوړولو پر دوام ټینګار وکړ او له شاعرانو او لیکوالو یې وغوښتل چې د ښځو په اړه شعرونه ووایي او د دوی په اړه مثبت فکر خپور کړي. نصیبی هولکر د خزو پاړه خپل لیکل شوی شعر ولوست چې ورپسې نورو شاعرانو هم د مارچ د اتمې او د خزو پاړه خپل شعرونه ګډونوالو ته واوربل. د کندوز ولایت اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس عبدالشکور قدردان وایي هڅه کوي د کندوز د شاعرانو او لیکوالو ټولنې د جوړولو په ګډون به زیات فرهنګي پروګرامونه په دې ولایت کې جوړ کړي. د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون په نوښت د کابل په حضوري چمن کې د بسکشي یا وزلوبي ملي لیک پیلېږي. د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون مرستیال عبدالغنی مدقق ازادي رادیو ته وویل د دې لیک د پرانیستې مراسم به د شنبې په ورځ او لوبې به د سه شنبې په ورځ پیل شي چې د 14 ولایتونو د وزلوبي لوبډلې به پکې ګډون وکړي. ښاغلی مدقق وایي د وزلوبي ترڅنګ به په دې لیک کې د نیزې وهنې سیالۍ هم وشي چې د 4 ولایتونو مخکښ لوبغاړي به پکې ولوبېږي. وزلوبه او نیزه وهنه د افغانستان دودیزې لوبې دي چې وزلوبه تر ډېره د افغانستان په شمال او نیزه وهنه په مرکزي او جنوب ختیځو ولایتونو کې کیږي. تیره اونۍ په نیمروز کې د بلوڅو د هنر او فرهنګ ورځ ونمانځل شوه. بلوڅ چې ډېرې د افغانستان په لویدیځ او جنوبي ولایتونو کې اوسېږي خپل ځانګړی فرهنګ لري. د بلوڅو د فرهنګ او هنر د نمانځنې په غونډه کې وویل شول چې د بلوڅو فرهنګ او دودونه په هیواد او سیمه کې له ښو فرهنګونو څخه دي او ټول دنده لري چې د هیواد د قومونو د ملي فرهنګونو د ساتنې او ودې لپاره هلې ځلې وکړي. د غونډې په پای کې د بلوڅو صنعتي خواړه او جامې هم نندارې ته وړاندې شول.
له زرګونو کلونو را پدې خوا د نړۍ د اکثرو سیمو خلکو په خټینو لوښو کې خوراک او څښاک کاوه. دا خټین لوښي کولالانو جوړول. په افغانستان کې دا صنعت اوس هم شته خو مخ پور کېدو دی. کندوز هغه سیمه ده چې دا صنعت پکې ډیر پیاوړی و. د اکثرو سیمو خلکو له دغ ځای خټین لوښي وړل، خو اوس کندوز کې د کولالۍ صنعت مخ په کمېدو دی. کولالان وایي چې د دوی دغه عنعنوي او لرغوني صنعت ته چارواکو هیڅ پاملرنه نه ده کړې. دوی همدارنګ له بهرنیو هیوادونو څخه د پلاستیکي او حلبي لوښو واردول هم د خپل لاسي صنعت د ورکېدو لامل بولي. په کندوز کې زموږ همکار اجمل اریان یې پاړه راپور لري.
په کندوز کې د کولالۍ صنعت یا هنر مخ په ورکېدو دی. د کولالۍ صنعت په افغانستان کې د لرغونو صنعتونو څخه شمیرل کېږي چې په پخوا کلونو کې کولالۍ له مهمو صنایعو یا هنرونو څخه ګڼل کېده، خو په دې عصري زمانه کې له کولالۍ لوښو څخه په افغانستان کې په زیاته پیمانه ګټه نه اخیستل کېږي. خو په کورونو کې د ګلانو ساتنې او یو ډول ځانګړي منګي دي چې د مسو جوړولو، شړمبو او د یخ اوبو لپاره لا هم ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. کولالۍ په پخوا وختونو کې کسب ګڼل کېده، خو اوس په دې پرمختللې عصري زمانه کې خلک ورته د یو هنر په سترګه ګوري. هغه څوک چې خاورین لوښي جوړوي هغه ته کولال ویل کېږي. د کندز ښار د کولالۍ کوڅې یو تن دکاندار امین الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال یوازې ګلدانونه، منګي، خټینې کوزې، تندرونه او مشکونه تر یوې کچې بازار لري، خو ځینې نور خټین لوښي او دیګونه هیڅ بازار نه لري او کار ترې نه اخیستل کېږي.
تقریبا 40 سال میں شاید کس پہ کلالی را پیش میں بریم و نظر با 10 سال پیش ہم سال بسیار کارج ضعیف است. تقریبا 100% 20%
کابو سلوی کله کیږي چې موږ د کلالی کسب کې مصرف خلاص کاله مخ کې زموږ کار ډیر خو هر ورځ مو لشلو زیات تنورونه خرڅول، خو په دې ورسوي کلونه کې بازار ډیر فکر شوی دی. موږ منګي، تنورونه، بلولونه، ګلدانی او نور زینتی توکي جوړو، خو په دې ورسوي څو کلونه کې زموږ کاروبار مخ پوره کېدو دی. د نموړي د خبرو پر بنسټ کله چې خاورین لوښی له تازه خټو څخه جوړ شي بیا د وچېدو لپاره یو اتاق ته لېږدول کېږي چې ځانګړی د حرارت درجه لري او وروسته هغه لوښی رنګول کېږي. همدارنګه د رنګ د پخېدو په هدف لوښی داش ته وړل کېږي چې بیا وروسته له څو ساعتونو لوښی ګټه اخیستنې ته چمتو کېږي.
تا راسته رنگ فروشی که فعلا رنگ فروشی هستی راسته بسته راسته کلالی بود، منام کلالی هم هست، اما فعلا که ببینین یک دکان هم نیست.
دیرش کال وړاندې په کندز ښار کې د کلالۍ په لسګونه دکانونه فعال و، خو اوس یې وضعیت ډېر پیکه دی. پخوا کومې ګلدانۍ چې موږ جوړولې په هیواد کې دننه او برسېره پر دې په بهرنیو هیوادونو لکه فرانسې او آلمان کې هم ځانګړي مینهوال درلودل، خو اوس هغه نه جوړوو. موږ له دولت څخه غواړو چې زموږ دغه لرغونی صنعت ته باید توجه وکړي. د هغه په خبره چې د چارواکو نه پاملرنه او د پلاستیکي او غیر معیاري توکو واردولو د دوی دغه لرغونی صنعت له ورکېدو سره مخ کړی دی. له دې سره سم د کندز یو تن لیکوال او فرهنګي شخصیت محمد صابر یوسفی بیا د کولالۍ هنر یا صنعت د افغانستان له لرغوني هنرونو څخه یادوي او زیاتوي چې په پخوا کلونو کې د افغانانو د کورونو د لوښو ډېره برخه هغو لوښو جوړوله چې د کولالانو په لاس جوړ شوي وو.
د کلالی صنعت چې دا د افغانستان د لرغوني آثار څخه شمیرل کیږي چې د سلهاو کالو را په دې خوا په افغانستان کې دا رواج لري. د افغانستان خلک دینه پخوا هم ګټه اخیستل او اوس هم ګټه اخلي د دې صنعت نه، لکه تنور چاټي اوبو لپاره، د خمره ورته وایي مستو لپاره، یا منګي د اوبو لپاره، د شانو نه خلک جوړول او کار نه اخیستل. خو په دې وروستیو کلونو کې د صنعت ته دونه پام نه ده شوی، او کوم ځای پورې چې موږ معلومات لرو په قندوز ولایت کې دا صنعت د نمانځه تلو په حال کې ده.
ښاغلی یوسفی پر اړوند دولتي ارګانونو غږ کوي چې دغه لرغوني هنر او صنعت ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه اوس مهال د کلالۍ صنعت د ورکېدو له جدي ګواښ سره مخ دی. بلخوا د ګوتو په شمار خلک د کندز ښار د کلالۍ کوڅې ته د ځینو خټینو توکو اخیستلو لپاره راځي. غفران هم یو تن له هغو کسانو څخه دی چې د تندور اخیستلو لپاره راغلی، او وایي کومه ډوډۍ چې د کلالانو په لاس جوړ شوي تناره کې پخه شوي وي له ښه خوند څخه برخمنه وي.
یادونه
ور ده چې کلالۍ په افغانستان کې ډېر اوږد تاریخ لري، او د تاریخ د معلوماتو له مخې د دغه صنعت لرغونوالی حتی د آریایانو تر زمانې پورې رسیږي، او برسیره پر دې دغه کسب یا هنر یو ځانګړی کلتوري ارزښت هم لري چې زموږ د لرغونو آثارو ډېره برخه هم د کلالانو هغه خاورین لوښي جوړوي چې د کیندنو پر مهال پیدا شوي دي.
غاړي د پښتو شفاهي ادب هغه برخه ده چې تر ډېره یې ویونکي نالوستې قشر دی. کاکړۍ غاړي بیا د پښتنو د یوې ځانګړې سیمې کاکړو پورې اړه لري. دا چې د کاکړۍ غاړو جوړښت څه ډول دی، آیا کاکړیو غاړو ته کار شوی او که څنګه، دا هغه پښتنې دي چې په ننني هنر جاج کې وي. د جنوبي پښتونخوا لیکوال او شاعر نواز قایل او محلي سندرغاړی روزي خان شوق را ځواب کړي. ننننی هنر جاج زموږ همکار همایون هیواد وړاندې کوي.
هنر جاج
لمړی لقایل صاحب څخه پوښتو چې کاکړۍ غاړې لکه ویل شوی دی، او اوس چې هغه پخوا څنګه ویل کېدی او جوړېدی، آیا اوس هم جوړېږي که نه؟
یاره کاکړۍ غاړې تاریخ خو سړی نشي یادولی چې له څه وخت څخه ویل شوي دي، ولې چې دا ډېر لوی زوړ تاریخ لري، ډېر زوړ تاریخ لري. دا زموږ د تر پلرو هم له مخه دی، تر نیکګان هم له مخه دی، څنګه چې ژوند پیل شوی دی، یا دغه خلک دلته وجود یې پیدا کړی دی، له هغه وخت څخه دا کاکړۍ غاړې چې زموږ رایاد دي، یا زموږ د پلرو رایاد، یا زموږ د نیکهګان رایاد، یا زموږ مندو خوندو، مطلب دا کاکړۍ غاړې، کاکړۍ غاړې د کاکړۍ غاړو اصل حقیقت چې دی، هغه زما په خیال باندې چې دا زنانو به ډېرې دا کاکړۍ غاړې جوړولې، او هغه به ډېر صفا ولې ډېر سپېس په کې به ډېر لوی پیغام نغښتی وي. زه به یوه کاکړۍ غاړې تا ته وکړم چې کار زما په غاړه نه دی، گریوان خوی د پښتانه دی. اوس دا خلک چې هره تشبیه ورکوي، خلک به ښکاره تشبیه ورکوي، زه به دغته ډېره لویه تشبیه ورکړم چې هغه د خپل کام خبره کوي، هغه د دې وطن خبره کوي چې کار زما په غاړه نه دی، گریوان خوی د پښتانه دی. دا یو ښځې جوړه کړې، یو زنانې جوړه کړې ده، نو هغه د خپل کام د دې پښتانه کام د پاره جوړه کړې ده، د دې پښتانه خاورې د غیب کړې زما په خیال باندې. دارنګه ډېرې غاړې شته، یوه بیا بله غاړه ده چې ما د سر ټکرۍ در خور کوي، ما د سر ټکرۍ در خور کوي، تاره ځانه نواب جوړ کړي. اوس په دغه کې دومره لوی پیغام نغښتی دی، موږ خو په دا ښکاره دغه ورته ګورو چې هغې هغه خپل چې پر ګران څوک وی، یا په څه معنا یې درته واخم، هغه د مینې په حواله باندې چې دوی دغه ښکاره کړی دی، موږ خو ښکاره دا معنا ورکړو چې یعنې د مینې په معنا باندې دی دغه ورکړی دی چې ما د سر ټکرۍ در خور کړي، تاله ځانه نواب جوړ. یعنې هغه دا معنا چې د توقوع ځین لرو ویل، د دې کام د آبادۍ توقوع ځین لرو ویل، د دې کام د پرمختګ توقوع ځین لرو ویل، د دې کام د ښایست توقوع ځین لرو ویل، د دې کام د یووالي د ورورولۍ توقوع ځین لرو ویل ده زما په خیال باندې. او نن سبا چې دا کوم چا کتابونه چاپ کړي دي، یا پر کاکړی باندې کار کړی دی په هغه کې خو تر کومه حده موږ ویلګی دی دا زموږ په سیمه کې دا کاکړی اکثر زموږ په سیمه کې ویل کېږي او اکثر زموږ د سیمو خلکو دا کاکړی ویلګی دی هغه باندې چې دا کوم چا کتابون لیکلي دي زه به نمونه نه واخلم پر دغه بله تا بخښنه وغواړم چې نمونه واخلم خو په هغه کې غلطیا نشته په هغه کې هغه د کاکړی کوم اصلي حالت دی هغه بدل شوی دی هغه نه پاتې شوی
تاسو وویل چې کاکړی غاړې ډېرې ښځو ویلې دي بلخوا ټپې هم ښځو ویلې د کاکړیو او د ټپو د موضوعاتو څه فرق شته کنه
کاکړی ټپې خو زموږ په دغه زموږ په چاپیریال کې چې دا موږ په کوم ځای کې استوګنه کوو زموږ په چاپیریال کې دا ټپې ډېرې نشته او دا زموږ جوړې سیل کې نه دي دا د خیبر پښتونخوا په خوا کې دا ټپې ډېر نغلري ټپې ستا د خیبر پښتونخوا په خوا کې ډېرې جوړې کړي زموږ په خلکو کې زموږ دا خلک چې د کاکړی دغه ځکه ورکوي چې هغه په دا خاص دغه د کاکړ چې کومه سیمه ده ډیورند د کرش شوا خواته چې کومه د کاکړ سیمه ده په دغه کې ویل کېږي پرک بې داسې راوباسو چې کاکړی چې دي ما درته وویلې چې هغه د دې کامو د ولس و د وطن و دغه مینه ډېره پکښې ده د وطن مینه ډېره پکښې ده زما په خیال باندې تر کومه ځای چې ما ویلي یا زه رسېدلی یم د وطن مینه ډېره پکښې ده د وطن د پرمختګ مینه پکښې ده د کام د پرمختګ مینه د کام د روڼوالي مینه پکښې ده د کام د یعنی معنا په یوه معنا به دا وایي د علم د هڅې مینه پکښې ده او ټپې چې دي په ټپو کې هم ښایسته ښایسته ټپې شته ډېرې ښایسته ټپې شته چې د کامو د تقریبا دغه نه سره بیل کړي دغه تفاوت یې دارنګه نه کړي چې په هغه کې نو مینه نشته یا په هغه کې کام نه دی ستایل شوی یا په هغه کې ولس نه دی ستایل شوی یا په هغه کې وطن نه دی ستایل شوی یا په هغه کې د وطن د مینې دپاره کار نه دی شوی یا د وطن د خلکو د مینې د علم د پوهنې دپاره کار نه دی شوی په هغه کې هم شوی دی په هغه کې هم شوی دی ټپې خو ټپې زموږ ورکړه نه ده زموږ ورکړه نه ده د کاکړی چې دي دا زموږ ورکړه ده اوس نو په کاکړی کې بدبختانه چې یو سیال صاحب کار باندې کړی دی هغه خو نو اوس ما نه دی ویلی د سیال صاحب کتاب چې په هغه کې څومره غلطیا شته که نشته هغه ما نه دی ویلی او دا نور چې دي نور چې کوم کاکړی باندې کوم چا کار کړی دی هغه خو ما ویلی دي په هغو کې خو ډېرې غلطیانې ماته ایسي
شوق صاحب تا هم کاکړی غاړې په سندرو کې ویلي که دا راته وایي چې کاکړی غاړې له موسیقۍ سره څومره اړخ لګوي یعنی موسیقۍ ته جوړې دي کنه
په موسیقیانو کې ډېر خلکو ویل لکه لاسې پلازه را شروع اول ګسره پخوا ګلزمان استاد ویل دي ډېر شی ویل دی هغه نه دی توره شپه ده توره خونه شین خالۍ نه ده معلومه د هغه بعد بیا روب کنداري ګل اسرت نو بیا په چغه کې چغه کې خونو لکلاسې په کلاسې پای کې لپخوا ځه لکلو کلو زرا شروع په موسیقي کې چې اول ویل سوی دی ګلزمان او بیا په داغه بعد بیا د کلاسې پلا والا شروع کړي د مثال درویش کاکړ غنی اسرات دغه سی په زلباری و د نور سندرغاړي بم شاید به ما په خپل ویلې دی تقریبا شل یا دیرش انداز ما په موسیقي کې کړي دی د کاکړی غاړو ډېر ښه راغلی دی خلکو بیخي ښه خوشي کړي یو نوی کمپوز یو نوی انداز موږ ورته جوړ کړی دی
تاسې د ډېرو طرزونو یادونه وکړه خو په افغانستان کې هغه یو طرز مشهور دی چې توره شپه ده توره خونه شین خالۍ نه ده معلومه یعنې په هغه طرز کې ویل شوي دي خپله کاکړۍ په څومره طرزونو کې تر اوسه ویل شوي دي که ځینې بېلګې هم وړاندې کوي
یاره دغه یو طرز هغه خو نو پخوانی طرز بیا استاد ګلزمان اوس د کوټې موسیقی واغه معیار خو ګسر پاغو کم دونه معیار نسته چې هغه زموږ ژغونه تر دې ځایه را ورسوي نه هغه د ریکارډینګ ښه دغه ستا نه د موسیقۍ او بل ستا په سوو په زرو په که دا درته وایم چې ترابیا خو زما هم زیات زده دی چې اوس شروع سم ولاکه تر سبا پورې ختم شو
که اوس راته یو څوک اکړی غاړې ووایه
بے پروا جانا نولاڑ از ما گرانا اے با لچا غوار از ما گرانا اے با لچا غوار پاوڑ قدم رازا بری و میان دی دکال بری و میان دی دکال وی نور د گرد کوالا ساند اسرے دا یوس پائی دتو پاند اسرے دا یوس پائی دتو پاند
دے کم ترزو
دا غرنای ککړای انداز دی ما په خپل کړی دی ډیر ښه چلیدل هم دی ډیر خلکو خوش کړی هلته غرنی خلک چې دی هغه بیا پاړی راګ ورته وای دغه د زموږ د پاړی خلک دغه راګ ډیر خوشوي ستاسو د غرنی خلک بیا د پېښور او د کابل خلک هغه بیا بیرمی راګ ډیر خوشوي
دغه نور طرزونه هم نمونه لري کنه
د گسر بالکل چې اذان کیږي هغه په یو را کې بوی د دنیا ایس هم بیراګ نست په را کې به موجود وي چې اڅوي
مقصد مې دا دی د کاکړۍ غاړې چې ویل کېږي چې بیلابیلو طرزونو کې ویل کېږي دغه د کاکړیو غاړو طرزونو ته هم نمونه ایښودل شوي که
نه نه هغه په راګو کې بیا استعمال شوي دي په راګو کې مثال په بیرمي کې په پاړي کې په کستوري کې په پیلو کې په نور دغسې مختلف نور راګونه هم شته خپل نوم نه لري چې د پلانۍ راګ دی یا پلانۍ
قایل صاحب که د اصیلو کاکړیو غاړو خبره کیږي نو آیا هغه پخوانۍ غاړې چې مخکې ویل شوي دي اوس هم هغه ویل کیږي راټولې شوي دي که نه ورسره تاسې دا خبره هم وکړه چې ځینې غاړې چې راټولې شوي دي هغه په هغه اصیله بڼه باندې نه دي راټولې شوي غلطۍ پکې دي
د کاکړۍ غاړو اصلي حالت چې دی دا واقعي هم په رښتیا هم بدل شوی دی او دا اوس شوق چې دوی غاړې وکړي په دا یوه کې چټ یاد کوي او دا چټ نه دی دا ادې ګران مه د هغه د هغه وویل دغکې ګران یادېږي ګران چې دی هغه اصلي حالت چې دی هغه ګران دی هغه بله زما څخه اوس هېره سول هغه ده وویل هغه کې هم هغه دغه غلط وویل نو دارنګه چې موږ په خپله به دا کوم اله کې پریوشت دي چې هغو خلکو کومو خلکو چې غاړې جوړې کړي دي په کومو خلکو چې غاړې جوړې شوي دي او په کومو سیمو کې چې غاړې زنان جوړ کړي یا سړیان جوړ کړي دي د هغې سیمو خلکو زما په خیال باندې چا کار نه دی باندې کړی کنې هغه خبرې بیا په اصلي حالت کې راټولولی شوې او چې کوم چا یو کاکړ دغه چې دی سیال کاکړ صاحب چې دی هغه زموږ د سیمې دی خو زموږ له سیمې څخه چې دی په ډېر د پلار ور نیکو دا تللي دي پښین نه بیا هلته آباد شي دي اوس دوی په کوټه کې آباد دي دوی په اوس سیال صاحب خپله په کوټه کې آباد نو هغه چې کوم راټول کړي دي ما در ته وویل چې هغه کتاب خو ما نه دی کتلی چې په هغه کې کېدای شي چې هغه په دغه اصلي حالت کې په هغه ښه حالت کې په هغه سم حالت کې راټولې کړي دي کنې نور چې سور کدري ما کتابونه پر کتلي دي یا چا پر لیکلي دي پر کاکړوی باندې په هغو کې حالت ور بدل کړی دی
معلم رضوان منور د اروخاد استاد منور د کورنۍ هغه سندرغاړی دی چې لا هم په خپل هنر کې محلي رنگ کاروي هغه وایي چې که محلي موسیقي له منځه لاړ شي نو زموږ فرهنګ او کلتور هم زیان مومي له معلم رضوان منور سره په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد مرکه کړي دا ورېدو بلنه درکو
فنکار
معلم صاحب رضوان منور که وقت شي په جلال آباد کې ستاسو په شمول یو کس دوه بنور داسې وي چې د محلي موسیقۍ د ودې دپاره لا هم لاس پکار دي خو که دا هم وکتلی شي نو زمونږ او ستاسو د محلي موسیقۍ ورځ تر بلې مخ په زوال ده د ده اصلي لامل څه دی
اصلي موسیقي زوال یوازې یوازې مونږ او زمونږ سره پخوا کې اوریدونکي تاسو خفه نشئ په کل کې که تلویزیون را واخلی که رادیو را واخلی دست سندره چه نپکی و پیغامی نه ده اصلاح ده پارا نه ده طورن ده اتحاد و ده والی ده پارا نه ده روح والی ده پارا نه ده باسازه ده پارا ار آغا سی چتیاتی مبتزل شعری که ده جنه پا وازی خواوا و سبحان الله آغا نو تا دیر خوشحاله یو که ده علک پا وازی زوان کل ده زوان نسل ده 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 یو علت بلم که ده شی چه آغا بی سوادی ده زکه زمان خلق چیر تا پا موسیقی بنده و پوهیگی یاد شیر پا محتوى و معنا بنده پوشی نو بی آغا ایس کرنم ده غسی مبتزل شعری نوری زکه ده خلق یوازی و یوازی بدنگ مشهور ده او رادیو او تلویزیونونا آغا سندری نشری چه آغا زمان ده اصیل موسیقی ده پار زاوال ده و تباییه
تاسی چه وز دغل تا پا جلال آباد کی تقریبا ده مشران و هنرمندان و بدل کیه ده غخپل و زوان و هنرمندان و تا مکلا داسی توصیه کرده چه مبتزل شعری دی نوی بازاری شعری دی نوی و ده خپل محلی موسیقی خیال دی وساتی داسی توصیه مو چه تا کری؟
عبد سر دوی سر از غون دی نیسم دوی را طولوم کم چه چه مشران را پریخ و آغا مو جوندی ساتلی دی زکا باید دا حساسه دا تا سوی جوندی او ساتی زمان مشران چه منگ تا ده عبارت ده غزل لوبی بگتی نمکی چاربیت داستان مصری زینا بخواب ارتا سر ویلی اس مصری زشو سرو کشو مصری زشو دوی سر بار بار دا خبر شریک کرده چه تاسو کوششو که چه مبتزل شعری و نوائی آغا فلکلوریک موسیقی چه زمان مشران پی نریوال شورت تلا سکره ده آغا باید دلا سور نکو
بخواب چه خلکو و دونا پا کلو که کول پا دیرو که کول دغا ولسی موسیقی با ورسرا زونده و فکر نکوی وز چه خلک پا خارونو پا وطلونو که و دونا کی او دلتا هم دغا ساس و نرمندان ورغواری نو موسیقی پا خلکو عذاب کرده دا دای هم لامل نشه که ده
دا د اوریدون کو د پاره خپل سندرغاړې کو پختي چې تا د هوټل کې نن دا پروګرام کړی دی نو تر یوې هفتې پورې د ذهن آرام نه وي نو د شایقین یا راغلي مېلمانه چې د واده مراسمو ته راغلي دي هغې خو تر لس ورځې پورې لیونیان دي هېڅ په دې نه پوهېږي چې دا سندرغاړې څه وایي د ده د شعر محتوا څه ده د ده ایډیا څه ده د شعر نه مطلب څه دی دا شعر د خط و خال دپاره دې وویلې د وطن دپاره یې ویلې کومه بله جنبه لري هېڅ څیز په دې باندې سره نه پوهېږي یو درست غوبلې جوړ کړی دا خو د اصلي موسیقۍ د تباهۍ دپاره صاحب ما مخکې مې اشاره ورته کړې بیا هم په دې باندې فوکس کوم چې دا تباهۍ د زوال دی
اوس چې په پښتون میشتو سیمو کې بدامني ده ستاسې دغه د موسیقۍ په هنر یې څومره بد اغېز کړی
هر هغه څوک چې په ولسونو کې دي هغوی د دې موسیقي سره ډېره علاقه لري ډېر علاقمند دي ځکه هغوی غزل اورېده هغوی چاربیت اورېدله هغوی ټپا اورېدله هغې وړې او لنډې اوږدې قصې اورېدلې هغوی بګتۍ نیمکۍ لوبې اورېدلې نو زموږ په دې موسیقۍ باندې په سلو کې 95% تاثیر کړی دی موږ اطرافته نشو تللی اقتصاد زموږ د تباهۍ سره مخامخ کړی دی نامنۍ او بدامنۍ لایې تناهۍ ته رسېدلې دي او هماغه خلک دي چې زموږ د موسیقۍ سره مینه لري خو چون بدبختۍ او حالات د قبو نه وتې دي بدامنی د امنیت نشته دی هغوی هم چپ غلی پاتې دي
دا چې بدامنیم د ساسې روزګار یې په صفر کې ضرب کړی دی دولت څه توجه کوي
د دولت د خوانه یو پینسل یو کتابچه حتی دا چې یو تقدیرنامه ما ته نه ده راکړل شوې نه زما بل سندرغاړي ته چې ستاسو د کور ودانۍ په دې سختو حالاتو کې موږ سره پراته یې قرباني ورکوئ د دې نه چا سالمه ګټه پورته نه کړله لکه د مخکې مخکیني دولت غوندې د ارواښاد شهید نجیبالله ځکه چې هغوی ونه سالمه ګټه په دې خاطر پورته کړې وه چې هغوی ترویج تبلیغ د دوی د لارې نه کوه دوی ته تنخواګانې ورکولې په دولتي چوکاټ کې ټول جستمونو کې سره راټول کړي وو تنخواه ورکوله کوپونی ورکوه او دوی بیخي بسیا هوسیا ژوند در ما په کراتو چیغې والې جوړلې مې دي د رسنیو د لارې نه په نیټ کې په نور وغیره چې څومره امکانات ما ته په لاس راغلي پیدا کړي مې دي خو هېڅ نتیجه نه ده ورکړې
تاسو چې کوم د هنر خواږه په ولس باندې وشئ خوښه دې نه ده چې اوس د اورېدونکو باندې هم یو زمزمه باندې ونازوئ
ولې نه ولې پیدا کرا شوخینو ما تا کوم قصور دے زو آشنا سر پوی گوبل تا کوم ضرور دے چه زان غما جوڑ کری پا
منگترا جوڑکڑی پنجولاغا جوڑکڑی تقریر درا جوڑکڑی مشتاو گریوانی مرسا چا دنا سیحانو سرا ججو بلشبین دتر کدا
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبد الواحد رفیع لنډی کیسې په کې اوځي چاپ شوی. په دغه کتاب کې د احمدی لنډی کیسې رفیع په دری ژبه او د رفیع لنډی کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي. د زرپانی په نننی پانه کې زموږ همکاري وګمې جبارخیل له اشر څخه لنډی کیسه صدرې انتخاب کړي.
صدری د باغ عطارت دختې تلی وان لرل تلی غل لرل تلی واوره درلوده او تلی په شګو کې مړی پیدا کېدل. یو سهار تور سخی وویل تیر شپې یو جنازه راوړه په مرده خانه کې ده. د جمعه د مرده خانه ورزن زیر وو. سلیمان دروازه خلاصه کړه یو یو ورغلو. مرده خانه د جمعه په دهلیز کې یو کوچنی خونه وه. د مړی د پریمینځلو په دړه یو سړی پروت و. جنازه تېره شپه هغو کلیوالو راوړې وه چې اوس ویده وم. په ویره تر جنازې راتاو شو. قیچ سردار وویل دا دی د مرمۍ سوري ته وګورئ. ګوته یې د پراته سړي د سترګې لاندې برخې ته ونیوله. د مړي غوږونه پزه او سترګې له شګو ډکې وې، داسې لکه همدا ګړۍ چې یې له خاورو راایستلی وي. د مرمۍ په ځای وچې شبې وینې خړې ښکارېدلې. په ټنډه یې لوی پرهار جوړ و. قمبر وویل د ټوپک د کنداغ نښه ده. په ځیر مو ور وکتل، د تندې د هډوکي یوه برخه یې ننوتې وه. نبی وویل پلار مې وایي معلومه نه ده چې د کوم ځای دی. سړی خړ پشمي واسکټ درلود، تورې جامې یې په تن وې، پښې یې په اوبدل شوو جورابو پټې وې. دا رنګه جورابې مې مور هم اوبدلې. تور سخی وویل د باغ عطار له دښتې راوړ، تر هغه چې یې د ځای درک نوي لګېدلی همدلته به وي. ومې ویل خو تر هغو به یې بوی ټول کلی په سر واخلي. ځواب یې راکړ، اخوند وایي چې څه ورته وکیندی، امانت یې پکې کیږدی، امانت مړی نه خرابېږي. لاس مې ور وغځاوه، غوښتل مې جنازه په بل مخ واړوم، خو قمبر تر مټ ونیولم. د مړي د صدرې جیب ته یې ګوتې ورننه ایستې او ویې ویل جیبونه به یې ولټوم. تور سخی وویل ډېر بې عقل یې، د جب شیانې نو تا ته پرېښودل، مخکې یې ترې وړې دي. قمبر وویل د همدې جیبونو په خاطر یې وژلی دی. فیضو د مړي کیڼ لستوڼی ورپورته کړ. ویې ویل شاید د سات په خاطر یې ویشتلی وي. د ناصر زوی په خبره کې ور ولوېد، سات خو پرېږده، په دې دښته کې دی په یوه غیران پسې هم وژني. جنازه داسې وچه شوې وه چې تا به ویل اول ویده شوی، وروسته یې پور پرې کړی دی. زنګنونه یې راټول او سر یې د سینې خواته کوږ و. یو لاس یې په ټټر پروت و، بل لاس یې شاته قد شوی و. قد شوی لاس یې داسې ښکارېده لکه په اوږو چې مات شوی وي. تور قمبر د مړي پښه تر ګوتو ونیوله، په اړخ یې راواړاوه. ویې ویل باید پوه شو چې کومه بله مرمۍ هم ویشتل شوی دی که نه. په دې وخت کې د مرده خانې دروازه خلاصه شوه. د سخی دات له غصې ډکه ناره راغله، و هلکانو دلته څه کوئ؟ تر اوسه مو مړی نه دی لیدلی. لکه لکه دانې چې د مرغیو جوپه وتښتي، همداسې مو د دروازې خواته منډه کړه. د سخی دات درنې څپېړې د څو کسانو ولیو ته سیخې شوې. په همغه حال کې یې چیغه کړه دا بدبخته مړی مو بې څښته نه لیدلی دی ها؟ ټول په یوه ساده باندې ووتو. سخی دات له جنازې سره یو ځای پاتې شو. یوه شېبه د مرده خانې مخې ته ودرېدو. سخی دات راغی، د مړي پشمي صدره یې څنډله. له هر څنډ سره به مړی خاورې ترې باد شوې. موږ ته یې راوکتل، صدره یې څنډ وهله. په همغه حال کې یې چیغه کړه څه مې درته وویل؟ په خبره نه یاست؟ موږ ټولو منډه واخیسته لاړو.
د ذاتی جذباتو او احساساتو څخه راوته هغه پیغام دی چې لیکي د هر چا د وسکار نه دی، او شاعر بیا د ټولنې له هغه اشخاصو څخه دی چې له نورو جلا او د خپلو دوه سترګو ترڅنګ دوه نورې هغه سترګې لري چې بل څوک نه لري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلمه شوی شعر ته تم کیږو. ل خاموشی جهان نسکور دے زپزان زوریگم خود وحشت را پس شور دے زپزان زوریگم ل خاموشی جهان نسکور دے زپزان زوریگم خود وحشت را پس شور دے زپزان زوریگم چې مې وران شوه د زړه کور دے زپزان زوریگم او درد می هر اندام کې خور دے زپزان زوریگم لخوب ویخشم فکر وکړم صداقت وکنزم لخوب ویخشم فکر وکړم صداقت وکنزم د یو نامر د دوست پیغور دی زپزان زوریګم بلها مو دوش ولزان انتقام اخلمه بلها مو دینمه رنگ سکور دی زپزان زوریګم چې مې وران شوه د زړه کور دی زپزان زوریګم او درد می هر اندام کې خور دی زپزان زوریگم پزان پسی جڑلی راغلم ډیر می پزان پسی جڑلی راغلم زخمونه ټول می دز بی خلی راغلم خپل ټول حواس می شندلی راغلم بلها غمونه می تیر کړي راغلم ډیر می پزان پسی جڑلی راغلم زخمونه ټول می دز بی خلی راغلم خپل ټول حواس می شندلی راغلم بلها غمونه می تیر کړي راغلم هغه خار کې ځان ساتل سخته وه،
هغه خار کې ځان ساتل سخت و زکه اندام اندام تر کلی راغلم ډیر لاسونو سروم روړلم ډیر بد نیتونه مې لیدلی راغلم ډیرو لاسونو سروم روړلم ډیر بد نیتونه مې لیدلی راغلم د خامې وینې بوی په کلی خور دی خامې وینې بوی په کلی خور دی پتری د شونډو مې تروړلی راغلم محبوبه ستا هم سترګي نغړېږي محبوبه ستا هم سترګي نغړېږي ما هم لغمه شراب څخلی راغلم ډیر مې په ځان پسې ژړلی راغلم زخمونه ټول مې دي تروړلی راغلم خپل ټول حواس مې دي شیندلی راغلم بلا غمونه مې تیر کړی راغلم
هغه بیا را تیارېږي بلے پسر والا خدرا باند زور شی سازوانی دا چی میں وجنی